سلامونه دوستانو اجمالاندې مو د ازادي رادیو د خبري ساتمو هر کله کوم د کورنیو چارو وزارت وایي هڅه کوي چې درقد ولسوالي بیرته د وسلوالو طالبانو له کنټرول او باسي د بیړنیو حالاتو لپاره د دولت وزیر وایي چې د ورستې زلزلې د زیانمنو شو لپاره د بهرنیو هیوادونو څخه مرسته غواړي او روسیې په مسکو کې د بهرنیو هیوادونو له سفارتونو غوښتي چې د لویدیځو رسنیو د هغه ریپورټونو سند وړاندې کړي چې وایي روسیې په سوریه کې په بمباریو کې ولسي خلک وژلي. سلامونه دوستانو، په دې خبری سات کې موزه اجملند له خپل نور همکارانو سره هر کله کوم. په دې روان خبری سات کې د سر موضوع په تخار ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا د درقد ولسوالۍ په تخار ولایت کې د طالبانو لخوا د درقد ولسوالۍ سقوط دی. همدارنګه د زلزله ځپلو په حال هم غږیږو، نور رپورټونه هم لرو. د سیمه او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي. را سره په سټوډیو کې د فرشتي د سیمه او نړۍ په خبرونو کې مهم موضوعات څه دي؟
د نړۍ د مهمو خبرونو په پیل کې دا اوس راغلی دی چې وایي د ایران د بهرنیو چارو وزیر به روانه اونۍ په ویانا کې د سوریه د وضعیت په اړه په نړیواله غونډه کې ګډون وکړي. او همدارس د روسیې د امنیتي خدماتو د فدرالي ادارې مشر ویلي چې په افغانستان کې د وضعیت خرابیدل د منځنۍ آسیا د هیوادونو امنیت ته تهدید پېښوي.
ډېره مننه مخکې له دې نه چې فرشته جلال زی درته د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړي، د افغانستان اړوند خبرونه اورو. ناجیه صافا یې وړاندې کړي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. د ولسی جرګې اداري پلاوی هغه راپور تاییدوي چې ویل شوی روسیه په افغانستان کې له غیر مسؤولو وسلوالو ډلو سره همکاري کوي. افغان چارواکي وایي چې د زلزلې له امله ځپل شویو کورنیو ته له بهر څخه مرستې غواړي. او د 15 افغانانو جسدونه چې د ترکیې په اوبو کې ډوب شوي وو نن کابل ته انتقال شول. د خبرونو تفصیل. د ولسی جرګې اداري پلاوی هغه اندېښنې تاییدوي چې ویل شوی روسیه په افغانستان کې له غیر مسؤولو وسلوالو ډلو سره همکاري کوي. د دې جرګې دویم مرستیال نذیر احمد زینن ازادي راډیو ته ویل چې ټاکل شوی د دغو اندېښنو د لمنځه وړلو او په سیمه کې له داعش ډلې سره د مبارزې په اړه راتلونکې میاشت یوه ناسته هم جوړه شي. نوموړي وویل تمه ده چې دا ناسته په مسکو کې جوړه شي. دا خبرې وروسته له هغې مطرح کیږي چې امریکایي ډلبست اونیزی راپور ورکړی چې مسکو له طالبانو سره په مقطعي شکل پټ تماسونه نیولي. د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د داعش ډلې پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل شوي. د چین ولسوال حاجي غالب مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان ګډو ځواکونو د تیرې ورځې راهیسې په دې عملیاتو کې د داعش ډلې وسلوال نیولي دي. نوموړي وویل چې په نیول شویو کې یو افغان او دوه تنه پاکستانیان دي. بیړنیو پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت وزیر وایي چې د زلزلې له امله ځپل شویو کورنیو ته له بهر څخه مرستې غواړي. وایس برمک نن د ولسي جرګې په ناسته کې وویل چې هند او ترکیې هیوادونو ته د اړو کسانو لیست لیږل کیږي تر څو خپلې مرستې ولیږي. ښاغلی برمک وویل چې دا مهال د دوی ولایتي ټیمونو اړو کورنیو ته د مرستو د ویشلو لړۍ پیل کړي. د نوموړي په وینا د دوشنبې ورځې زلزلې له وجې 115 کسان وژل شوي. او د کابل د حمید کرزی د نړیوال هوایی ډګر مسؤلان وایي د 15 افغانانو جسدونه چې د ترکیې په اوبو کې ډوب شوي وو نن کابل ته انتقال شول. د کابل د هوایی ډګر د پولیسو قمندان جنرال حق نواز حقیار نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو قربانیانو کې درې نارینه او دوه ښځې شامل دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فرشته جلال زی څخه اورئ.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر بروان اونۍ په ویانا کې د سوریه د وضعیت په اړه په نړیواله غونډه کې ګډون وکړي. د ایران خبری اژانس اسنا نن وویل چې محمد جواد ظریف په دې غونډه کې چې سبا د امریکا، روسیه، سعودي عربستان او ترکیه د استازو په کتنه پیلېږي برخه اخلي. د ایران استازی به د پنجشنبې په ورځ دغه غونډې ته ورګډ شي. د ایران او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو نن په سوریه کې پر روان وضعیت او په ویانا کې د دې نړیوالې غونډې په اړه ټلیفوني خبرې کړې دي. امریکا پرون ویل چې ایران باید د ویانا غونډې ته وربلل شي او د سوریې په حالاتو کې داسې مهم دخیل لوري باید په دې خبرو کې ګډون وکړي. د روسیې د امنیتي خدماتو د فدرالي ادارې مشر وایي چې په سوریه کې د دې لپاره پوځي هوایي عملیات پیل کړي چې د اسلامي دولت وسلوال د پخواني شوروي په جمهوریتونو کې خپلو کورونو ته لستنېدو منع کړي. د دې ادارې مشر الکساندر بورچینکوف نن په مسکو کې خبريالان ته وویل چې د څو باندې سلو هیوادونو وسلوال اوسمهال په سوریا او عراق کې د اسلامي دولت یادایش پولیکو کې جنگیږي او په هغو کې د روسیې، ګرجستان، اوکراین او د منځنۍ اسیا د هیوادونو لس دلی شامل دي. بورچینکوف وویل چې په وروستیو میاشتو کې د حزب تحریر او د داعش یو شمیر ځالې په مسکو کې هم موندل شوي او تخریب شوي دي. د روسیې د لوړ رتبه امنیتي چارواکي ویل په افغانستان کې د وضعیت د خرابېدو له امله د منځنۍ اسیا هیوادونو ته تهدید پېښېدلی سي، ځکه داعش او طالبان په سیمه کې له جنایتکارو ډلو سره یو ځای کېږي څو د منځنۍ اسیا هیوادونو ته لاره وکړي.
Нужно держать под постоянным контролем перемещение сторонников идеологии террористов.
Да, Бухран Симута да Условалу да Тагра Таг да Махневила Парабай да Манзания Сяпа и Вадунуки да террористи айдеалужей да Млатар Каунко Харакатуна Тердавандар Контрол Ландиви. Да Гаду Гачу Ларунко Хивадуну да Сазмания Каменуэл да Горо под Зангарди Джавол да Манзания Сяпа да Хивадуну да Пулу да Амнят Чингаол под Ебархаки Дера Мухима Масалана. Да Руси Чарваки да Каменуэл Тхпулвако Горо да Спарштана Вакричи да терроризм Порзет да Мубарзила Парагамуна Учеткли, а Пухпулу Пулу да Амнят ټینګول لپاره هڅه ته لمړیتوب ورکړي. په ایران کې د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی څارونکی احمد شهید وایي په تیرې ولسیزه کې په ایران کې د اعدامونو شمیر په ډیره چټکۍ لوړ شوی دی. شهید ویلي ایران د مخدر موادو پر قاچاقونکو د بندیز په ترڅ کې شایي سش کال زر تنه اعدام کړي وي. احمد شهید پرون د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی ته وویل چې ایران د نړۍ د هر بل هیواد پرتله زیات اعدامونه کوي. د ملګرو ملتونو د ځانګړي څیړونکي ویلي په ایران کې زیات اعدامونه پر نړیوالو قوانینو تیری کوي، ځکه د نړۍ په زیاتو هیوادونو کې پر اعدام بندیز دی او د هغو مجرمینو اعدام چې له تشدد سره ارتباط نه لري او یا یې عمر تر 30 کلونو کم وي د نړیوالو قوانینو په خلاف کار دی. شهید په ایران کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د خپلو څیړنو پر اساس ویلي چې په ایران کې سش کال نږدې 9% اعدامونه د هغو کسانو وو چې د مخدر موادو په قاچاق کې نیول شوي، او دا په ایران کې د مخدر موادو د کاروبار د زیاتېدو څرګندونه هم کولای سي. او دا انټرنیټ د ازادۍ فریډم اون د نت رپورت وایي چې په ټوله نړۍ کې د انټرنیټ ازادي محدوده شوې ده. دا رپورت په نړۍ کې د ازادیو د څارنې د ادارې فریډم هاوس له لورې خپور شوی دی. د غیر دولتي ادارې چې مقر یې په امریکا کې دی وایي چې 2015 میلادي کال پنځم کال و چې په پرله پسې ډول د انټرنیټ ازادي محدوده شوې او د هغو حکومتونو شمیر زیات شوی چې پر هغو معلوماتو چې خلکو ته ګټه رسیږي بندیز لګوي، څارنې یې زیاتې کړي او شخصي انټرنیټي سایټونه یې بند کړي دي. د دې پروژې مشرې سانیا کیری ویلي په دوامدار ډول پر وګړو او شخصي سکتور فشار راوستل سوی چې داسې مواد پر انټرنیټ خپاره نه کړي چې د یو شمیر حکومتونو د ګټو خلاف وي. خبرونه ختم سول.
د هوا پیژندنې نړیوالې ادارو د افغانستان د یو شمیر لویو ښارونو د هوا حالات اټکل د سانتیګریډ په کچه په دې ډول کړي. په کابل کې باسمان شینوي د تودوخې لوړه درجه شل چټه شپږ ده. په کندهار کې باسمان زید دی وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 25 چټه اته. په مزار شریف ښار کې هم اسمان زید دی وریځ دی د تودوخې لوړه درجه 26 چټه 15. په هرات او جلال آباد کې باسمان شینوي. په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 28 چټه 12 ده. په جلال آباد کې هم د تودوخې لوړه درجه 28 چټه 12. په غزنی کې باسمان شینوي د تودوخې لوړه درجه 13 چټه 15. په ګردیز او بامیان ښارونو کې هم اسمان شینټکل سوی. په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 13 چټه 14 ده او په بامیان کې هوا نسبتا سړه ده د تودوخې لوړه درجه 14 چټه 3 اټکل سوی ده.
دوستانو د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه او د هوا د حالات اټکل و چې مو یوریده د دې خبري سات په پاتې برخه کې د ریپورتونه او موضوعات لرو. دا کورنوی چارو وزارت وایي هڅه کوي چې د درخد ولسوالي بیرته د وسلوالو طالبانو نه ونیسي. د تخار درخد ولسوالي نن سهار 4 بجې له درې ساعته جګړې وروسته د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېده. په دې اړه په ریپورت سربیره مولا دې خبره و چې د بیړنیو حالاتو لپاره د دولت وزیر وایي د وروستۍ زلزلې له زیانمنو شو سره د بهرنیو هیوادونو مرسته غواړي. لا تاسو به هم واورو چې د تاسو په سیمه کې د زلزلې له تېرېدو وروسته وضعیت څنګه دی، ایا ځپل شو خلکو ته مرستې رسیدلې او کنه. د افغانستان د سولې علي شوراوي د سولې د خبرو مؤثریت لپاره د اړینه ده چې دغه شورا تشکیل نوي شي. په دې موضوع به ریپورت درته وړاندې کو. د کندهار و اوسیدونکي مریم دورانی د نړیوال سولې او پرمختګ د پروګرام لارې د ملګرو ملتونو د سولې د نسل جایزه ترلاسه کړې ده. په خوست کې ګڼ شمېر کمومره ماشومان په درنو کارونو بوخت دي. د سیمې او نړۍ په موضوعاتو کې به واورئ چې روسیې په مسکو کې د بهرنیو هیوادونو له سفارتونو غوښتې دي چې د لویدیځو رسنیو د هغه رپورټونو سپیناوی وکړي چې وایي په سوریه کې د روسیې الوتکو په بمباریو کې ولسي خلک وژلي دي. امریکا په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت پر ضد د یو نړیوال پوځي هوایي کمپاین مشري کوي. وایي چې په دواړو هیوادونو کې په خپلو پوځي فعالیتونو پر زیاتوالي خبر کوي. که وخت و ځینې نور مسایل هم لرو. دوستانو، نن سهار د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ تر درې ساعته جګړې وروسته د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېده. اوس د کورنیو چارو وزارت وایي دوی هڅه کوي چې دغه ولسوالۍ بیرته د وسلوالو له کنټروله وباسي. د تخار محلي چارواکي وایي د ولسوالۍ د سقوط په پیښه کې محلي پولیسو او طالبانو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. تفصیل د اسدالله الدین په رپورټ کې اورو.
په شمالي ولایتونو کې د روانو ناامنیو په دوام د تخار درقد ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېده. د کورنۍ چار وزارت د درقد ولسوالۍ سقوط دل تاییدوي، خو ټینګار کوي چې د بیرته نیولو لپاره یې تصفوي عملیات پیل کړي دي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی ډاډه دي چې په لنډ وخت کې به طالبان درقد ولسوالۍ بیرته پرېږدي.
ما در حال حاضر روی عملیات
و دایوای موږ خپل عملیاتونه او حمله پیل کړی دي. زموږ هدف دا دی چې هر څه جر چې امکان وي مخالفین په دې سیمه کې مات شي، لکه څنګه چې په کندوز ولایت دشت ارچی او خوجغر ولسوالیو کې لسقوط سره مخ شول او ډیر زیان ولید. زموږ وړاندوینه هم دا ده چې درقد کې به مخالفین مات خوري او مرګ ژوبله به ورته اوړي. د تخار درقد ولسوالۍ له تاجکستان سره ګډه پوله لري او څېړونکي د طالبانو لپاره ستراتیژیک ولسوالۍ بولي. طالبانو کله وی خو د تخار درقد ولسوالۍ ونیوله، خو بل لورته یې تیر ورځ د کندوز دشت ارچی ولسوالۍ بیرته حکومتي ځواکونو ته پریښوده. بل لورته د تخار امنیتي چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو له درقد ولسوالۍ څخه تاکتیکي شاتک کړی دی. د تخار د امنیت قمندانۍ ویاند خلیل اسیر ازادي راډیو ته وویل چې د ولسوالۍ د سقوط پر مهال امنیتي ځواکونو مقامات وکړ، خو له درې ساعته جګړې وروسته طالبانو ولسوالۍ ونیوله. د ایوا یو نیمه بجه حمله وشوه او تر څلور نیمه بجو پورې امنیتي ځواکونو مقاومت وکړ. بل اخره ولسوالۍ د طالبانو لاس ته ولوېده. په دې حمله کې څلور محلي پولیس وژل شوي، درې ټپیان دي او یو ملي پولیس هم ټپي شوی دی. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد به ازادي راډیو ته ویلي چې د ولسوالۍ د نیولو پر مهال یو شمېر پوځي موټر هم دوی ته لاس ته ورغلي دي. له دې وړاندې روسیې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د روانو ناامنیو په اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې د افغانستان ناامني دوی او د منځنۍ آسیا هیوادونو ته یو ګواښ دی. له دې سره د افغان حکومت چارواکو له روسیې څخه د پوځي مرستو غوښتنه وکړه څو دا او دې ته ورته امنیتي ګواښونه پرې دفع کړي.
دوستانو، و هم اوریدل چې د کورنیو چارو وزارت وایي هڅه کوي د درقد ولسوالۍ بیرته د وسلوالو طالبانو له کنټروله وباسي. خو په داسې حال کې چې د کندوز د سقوط او بیرته د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د کندوز تر نیولو وروسته ګڼ شمېر وسلوال د تخار ولایت ته پشا شوي وو، او داسې اټکل کېده چې کېدای شي وسلوال په تخار کې دغسې جدي ستونزې رامنځته کړي. حکومت ولې په تخار کې د ځینو هغو ولسوالیو چې له خطر سره مخ وي د خوندیتوب لپاره مخکې له مخکې ګامونه وانخیستل؟ د افغانستان د امنیتي چارو کارپو جاوید کوستاني را سره هم د اوس د تلیفون په تماس کې دی. په دې موضوع بل د سره وغږیږو. کوستاني صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، مننه درنه کوو چې موږ ته مو وخت راکړه. دا چې د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ نن سهار سقوط کړی دی، له کندوز نه وایي یو شمېر وسلوال دغه ولایت ته پشا شوي وو، مخکې له مخکې هم داسې اټکلونه کېدل چې په تخار کې با دغه ستونزې رامنځته شي. تاسو فکر کوئ حکومت ولې ونه توانېده چې د تخار د درقد ولسوالۍ مخکې له دې نه چې سقوط وکړي پیاوړي کړي او هلته مرستې ورسوي؟
د لوی سیستم په نامه زما په هم افغانستان دولت او امنیتي ځواکونه یو همغږی په شمال کې نه لري. دې ته خو په ډاګه وو چې کوم عملیات په چاردره کې وشوه، ځینې فیال ګروپونه دي د طالبانو چې پکې ازبکان دی چې چینایان دي. دغه فیال ګروپونه چې له یو ځای نه بېځای کېږي او ګوري چې دولت هلته ځواکونه قدرتمند دی، دوی باندې عملیات کوي. زایونه تبدیل کوي پر خپل عملیات دولت باندې پنور او ساحو کې اجرا کوي. نو دولت یو خو اصلاحات ډیر ضعیف ده، استخباراتی ارگانون و علت دیر ضعیف دهی چه ولی نپوهیجی او دقیق گروپونو که نفوذ نلری او نشی کولی چه دوی تحرکات مسیر و پیجنی او اقوی تا پلانون او نیسی بل پخپل اغامجوار ولایت ولسوالی ولی اخپل آمادگی نلری احزارات ماربوی سطح دیر تید دهی پدری ساتو جگله که چه دوم را تلفات هم تکیه نشته دقیق ولسوالی شاتکریدی خوشکریدی او تختیدیدی دغه پرسنل زما په ګومان چې باید ادیقل سلور دری ورده پکې مقاومت شوی وای البته کافی پولیس امکانات موجود وو دغه ضعف د اماهنگی د رهبری د دولت دی البته دغه امکانات او اماهنگی موجود ندی کوشش نکیدی چې دغه ولسوالۍ ته مسؤولین سفر وکړي د دوی تجهیزات وګوري د دوی مورال وګوري هغه سره کوم مشکل وي هغه باید مخکې نه حل کی او آمادگی ولری د دوی سطح احضارات ماربوی باید ولر وچت مساتی دغه مسائل مشکل دی او په دغه دومره تجربه که تروسه موږ ترلاسه کړی یو په شمال کې تروسه هم ګورو چې زموږ په رهبری کې ډېر ضعف موجود دی.
کوهستاني صاحب تاسو په دغه د خطو کې او د شمال په دغه وروستیو نارامیو کې د ځینو نورو وسلوالو یادونه وکړه سربیره پر دې چې افغان وسلوال دي د بهرنیو وسلوالو آیا په شمال کې بهرني وسلوال په دغومره شمیر باندې شته دی چې ولسوالیو ته سقوط ورکي او دغومره په ستره سطحه باندې نام نه رامنځته کړي؟
تر کومه ځایه چې اطلاعات موجود دي بله بیشترین کوم فعالیتونه چې په شمال کې کیږي زیاتای ماربوی فعالیتونه در بهرنی ځواکونه کوي مخصوصا په تخار کې په بدخشان کې او ستر په کندوز کې فاریاب سرپل در خارجی بهرنی مخالفین موجود دی اکثرا در ازبکستانی کسان دی تاجکستانی کسان دی چچینایی والا دی دغه کسان در سه کسان د طالبان ورسره دی داعش کسان ورسره دی دوی دغه عملیاتونه ترسره کوي دوی نور ځای نلري دوی خو مجبور دی چې تر آخره پورې دی جګړه وکړي او ځان وساتي او داسې خیال فعالیتونه لري یعنی مرکزی و دایمي قرارګاه نه لري کوم ځای چې د هغوی باندې عملیات کیږي دوی د مخکې نه پوهېږي چې کوم ځای ضعیف پوستې دي یا ځواکونه ضعیف دي هغه ځان ته رسوي او خپله عملیاتونه ترسره کوي او نور هم افغاني طالبان ورسره دی در قبل ولسوالی دیر مهم استراتیجیک دی که تاجکستان تا پول که پرته دی از فکر کنم دیر سخت گواخ دی تاجکستان زواکونو تا و باید در مسئله دیر به دقت تعقیب شی چی کم مشکلات افغانستان تاجکستان تا پول که رامنسته نشی
داسې ویل کېږي چې دغه وسلوال چې په دغه بهرني وسلوال چې خصوصا د افغانستان په شمال کې نامنیو ته زور ورکړی دی د دوی اصلي هدف افغانستان نه بلکې غواړي د هلته خپل مرکزونه ټینګ کړي او له دې لارې خپلو مربوطو هیوادونو ته نفوذ وکړي څه فکر کوئ ځکه چې روسیې هم په دې وروستیو کې د منځني ختیځ د منځنۍ آسیا د هیوادونو په پولو باندې امنیتي اقداماتو خبره کړې ده خپله دغه د منځنۍ آسیا هیوادونو خپلې پولې ټینګې کړې دي که دوی اخوا هم نفوذ نشي کولی او په شمال کې تر ډېرې مودې پورې پاتې شي حکومت ته څه پکار دي چې څه وکړي څو دغه په شمال کې پرله پسې دغه ستونزې آرامې کړلی شي
ډیره مهمه ته کې همدغه خبره ده چې دغه کسان چې د وزیرستان نه او د پاکستان نه پاشا شوي دي بهار هغه ځانونو ته ساحې ته رسولی دي او د دوی کوشش دا وو چې هلته دایمي پایګاه ولري او د هغه دایمي پایګاه دغه هلته ځان ته د افغاني کسانو ته د سربازګري وکړي او د ترینینګ مرکزونه جوړ کړي هغه خوا ارتباطات تامین کړي خپله ځینې عملیات ولري هغه خواته اوز روسان پا پلک راغلی دی او دیر زواکمن شوی دی پا سرحد که دو دیر قواتون هم روسی قواتون دی هم در تاجکستان و ازبکستان پا خلا ضربتی قوائی لری هلتا او تجهیزات دیر مهم و پیشرفته تجهیزات لری در ساهای تا ساره نلری نو دو دوی ممکن نده چه اغب در پل اغب خواتا لالشی عملیات لری تاجکستان و ازبکستان تا در افغانستان دولت تا پکار دی چه یا خود دی مشکل ځان خلاص کی باید منظمه استخباراتی اطلاعات را طول کی دو دوی زایون خاص عملیات ولری دا شبانه او خاص عملیات که دایتی بدوی بانده دیر تاثیر ولری او دوی تا ضعیف کی او اونی ولشی او بول چه خلق دولت سر همکاری ولری دا دوی دی خلق تمنز که دی کوشش کهی چه خلق زان سر یوزای کی او پا خلق بانده دیر کار وشی دا التا پا ولسواله کوکم لیر پراتا کلی چی دی اغه خلق سره باید کار وشي چې دوی ته وو پیژني او دولت سره همکاري ولري دوی د محلي خلق سره یو ځای دي کورنۍ ور سره دي البته ارتباطات لري او څه مناسبات ځان ته جوړ کړی دي دغه باید دولت دغه مسالې ته پام وکړي چې دوی ته لیکلي وباندونه وباسي او څه د فیال جګړې چې دوی کوي د فاریاب او جوزجان څخه تر بدخشان پورې پدې باید خاص و عملیات و او اطلاعاتی کارونو سره دوی تا باید لمن زویسی در دیر مشکل چه پشمال که دی امدق خارجی بحرانه کسان دی چلتا موجود دی یعنی افغانی طالبان دیر زواکمن نده یواز فکندوس سه افغانی قوای موجود دی در طالبان موجود دی ولی پنور و ولایتونو که اکثریت جنگیالی چه موجود دی در اغدی خارجی کسان دی
ډیر زیات مننه جاوید کوهستانی صاحب کور مو ودان دوستانو جاوید کوهستانی د افغانستان د امنیتی چارو کارپوه چې د درقد ولسوالۍ په سکوت او همدارنګ د افغانستان په شمال کې د وضعیت په خرابېدو او حل لارو سره خبرې کولې تر یوې لنډې خبرتیا وروسته ستاسو ټلیفون ناخلو ستاسو د ټلیفونونو لپاره موضوع دا ده چې له زلزلې وروسته مو اوس بیرته په خپلو سیمو کې وضعیت څنګه دی هغه خلک چې زلزلو ځپلي دي مرستې ورسره شوي دي د خپلو سیمو حال راته ووایي لنډه خبرتیا ورو ورپسې ستاسو ټلیفونونو ته راځو
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي
دوستانو لکه مخکې مو چې وویل موږ غواړو د تاسو نه واورو د خپلو اوریدونکو نه په دې اړه چې د تاسو په سیمو کې تر زلزلې وروسته وضعیت څنګه دی خصوصا هغه سیمې چې زلزلو ځپلې دي کله هغې ځای موږ سره اوریدونکي په تماس کې شي او د خپلو سیمو حال زموږ د راډیو له لارې له اوریدونکو سره او همدارنګه له مربوطه چارواکو سره شریک کړي یو اوریدونکی د تلیفون په تماس کې دی دته ورځو له دننه اورو مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ
عبدالنام مبین یم د شلمن ولایت مرکز لشکرګاه ښار خبره کوم
ستړی مشی مبین صاحب دا راته ووایه چې په هلمند کې زلزله څنګه تیره شوه او اوس دغه وضعیت څنګه دی
وضعیت خو ډیر ښه دی دلته هم هلمند ولایت هم یو لرزا ورکړه ځکه چې شلمن ولایت خلکو ته کوم زیان نه دی نه دی زیان ورانولی دی نه نور محلي زیان ورانولی دی نو من ولایت هم خلک ډیر وډره ول مګر کوم مشکل نه کې پیښ وځه
ډیر زیاته مننه کوم یو بل اوریدونکو په تماس کې دی هغه ته ورزو لا غناورو د اوریدونکو ټلیفوني تماس قطع شو دوستانو تاسو کولای شئ چې موږ ته خپل سیمو زنګ ووهئ زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 وسوا البته 0 وزره یعنی و درې 0 څلور اتیا شپږ دوه 0 0 و درې 0 بیا څلور اتیا شپږ سوه شل مهرباني وکړئ څوک ولکم ځای خبرې کوي مهرباني وکړئ دا راته ووایئ چې د تاسو په سیمه کې زلزلې نه وروسته اوس وضعیت څنګه دی تاسو خپل د غلطه د سیمې خلکو لاغه خلکو سره مرسته کړې د څوک چې په زلزلو کې کورونه نړیدلې دي یا ورته تاوان اوخته د تاسو دادی ولا سوال تاسو دادی سیمې نوم ما سم وانه ورې د کبی وای د کم زین کم ولایت او کم ول سوالین خبرې کوي
صبر کو نه ولا د مرور ورساره د بچی دا خبرې کوي
و کونر خو اخن یو لزپل شو ول سوالی نه دی پدی هله چی تاسو سره پرتل دینه چی ول سی خلک ل زپل سره مرسته کوي ل ادارو مرستندوی ټولونو او حکومتي مرستندوی ادارو نه مرسته در ورسیږي بل اوریدون کی تورزو مهرباني وکي سو کو کوم ځای خبره کوي مهرباني مونږ د تاسو او غږ مو اورو مهرباني وکي څوک دا راته وای چې په قندار ولایت خصوصا په معروف ولسوالۍ کې زلزلہ څنګه تیر شو او وس دغلطه وضعیت څنګه دی د دې اوریدونکو خبرو ته زړه نه دی مهرباني وکړئ بل اوریدونکو سره غږیږو مهرباني وکړئ مهرباني وکړئ د تاسو غږ خبريږي هلو دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی متاسفانه موږ ته ډیر ټلیفونونه راځي خو په سیستم یا ټلیفوني کرخو کې څه ستونزه ده موږ د اوریدونکو غږونه سم نشو خپرولی دوستانو وسم بیرته راګرځو خپلو ریپورټونو ته د بیړنیو حالاتو لپاره د دولت وزیر وایي چې د وروستۍ زلزلې د زیانمنو شو لپاره د بهرنیو هیوادونو مرسته غواړي وایس برمک نن په ولسي جرګه کې ویل کسام ولایتي ټیمونو د مرستو د رسولو پروسه پیل کړې خو دا چې د مرستې ټولو ته ورسیږي اړتیا لیدل کېږي چې بهرني هیوادونه مرسته وکړي د ولسي جرګې رئیس ټینګار وکړ چې حکومت باید زر تر زر زیانمنو شو ته مرستې ورسوي خو له بلې خوا داسې ویل کېږي چې حکومت د مرستو په رسولو کې پاتې راغلی صفي الله ستانګزي په دې اړه رپورټ جوړ کړی
په افغانستان کې ورستې زلزلې د زیاتو مالی تاوانونو ترڅنګ سلګونو کسانو ته مرګ ژوبل هم اړولې چې د مرستې رسولو لپاره حکومت د بهرنۍ هیوادونو په همکاري ټینګار کوي د بیړنیو پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت وزیر وایس برمک ویل چې په ټولو زیانمنو شویو سیمو کې ولایتي ټیمونو خپل کار پیل کړی خو د دې اړتیا لیدل کېږي چې بهرنۍ هیوادونه په دې برخه کې مرسته وکړي خغلی برمک د چهارشنبه پرز د ولسی جرګې عمومي غونډې ته ویل چې کڅه هم یو شمیر هیوادونو د همکارۍ اعلان کړي خو دوی به لمړی هند او ترکیه ته د خپل اړتیا او لیست وسپاري څو لمخې همکاري وکړي خغلی برمک وایي له ترکیه هند ایران او ترکمنستان سره خبرې شوې دي همدارز ولسمشر د برټانیې له صدر اعظم سره هم خبرې کړي هغوی د هر راز همکارۍ اعلان کړی دی د بهرنیو چارو وزارت له لارې د ترکیه او هند سفارتونو ته یو مکتوب لیږو ځکه چې هغوی هم چمتووالی خوله او خپل مرستي وکړي خغلی برمک ویل چې په نهه ولایتونو کې د دوشنبه ورځې زلزلې 115 کسان وژلي 555 تنه ټپيان کړي او 2613 کورونه وران کړي چې لزیانمن شوې سره د مرستې لپاره ولایتي ټیمونه خپل هڅې پیل کړې دي امریکا هند ترکیه برېټانیې قطر او ترکمنستان له افغان زلزله زپلو سره د همکارۍ اعلان کړي چې له ډلې د ترکمنستان یو سلشل ټنه اوړه شمالي ولایتونو ته رسیدلی او د قطر یو لک ډالر هم له سری میاشتې ټولنې سره مرسته شوې ده د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی بیا د یاد جرګې په عمومي غونډه کې له حکومت وغوښتل چې هر څومره ژر چې ممکن وي له زلزله زپلو سره مرسته وکړي
هر چې عاجل دولت او په خصوص حکومت
کغل ابراهیمی وایي ډیر ژر د دولت او په خاصه توګه حکومت او د طبيعي پیښو پر وړاندې د مبارزې کمیټه د بهرنیو او کورنیو بنسټ ټونو لاري ل زیانمن شو سره د مرستې په خاطر ګام پورته کړی د ولسی جرګې او شمیر غړیو بیا وویل چې د حکومت ل لوري د مرګ جوبلو او تاوانونو اعلان شوی شمیر تر رښتینی شمیرو پورې د دې لپاره کم دی چې په ځینو ناامنو سیمو کې هم یو شمیر خلکو ته ځانی او مالی تاوان اوښتی دی خو په هغو سیمو کې چې خلکو زیات زیان لیدلی دی د حکومت د مرستو له نه رسیدو شکایتونه کېږي د بدخشان د ولایتي شورا رئیس عبدالله ناجی نظري ازادي راډیو ته وویل چې حکومت زیانمنو شویو سره د مرستې په رسولو کې سمه پاملرنه نه ده کړې او خلکو مرستې نه دي ترلاسه کړې متاسفانه تر اوسه پورې هیڅ ډول لازمې مرستې له زیانمنو شویو سره نه دي شوې موږ هم له ملي او نړیوالو بنسټونو او چارواکو سره خبرې کړي دوی یوازې یو دلیل وړاندې کوي چې دقیق ارقام نه دي موجود او د سروې ټیمونه نه دي ورسېدلي خو په ډاډه توګه ویلی شم چې د مرستې رسولو په برخه کې تېروتنه شوې ده د ریاکټر په کچا د 2.0 درجې وی زلزلې چې مرکز یې د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې وو د دوشمې پرز د افغانستان یو شمیر ولایتونه او گاونډي هیوادونه ولرزول چې زیات ځاني او مالی تلفات خلکو ته واړول کته هم لدی مخکې په افغانستان او سیمه کې زلزلې شوې وي خو دا زلزلہ د دې لپاره بې ساري بلل شوې چې ویل کېږي په ولایتونو کې اکثره لارې بندې دي او د ناامنیو له امله هم د مرستو رسولو لړۍ له خنډ سره مخ شوې ده صفی الله ستانګزه ازادي رادیو کابل
ازادي رادیو د به طرفه مؤثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمې زو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده
دوستانو د خبرونه په دوهم نمای کې اوري چې د افغانستان د سولې علي شوراوي د سولې د خبرو د معاصرت لپاره دا مهمه ده چې د دوی شورا تشکیل نوي شي. د کندهار یوې وسیدونکې مریم دورانی د ملګرو ملتونو د سولې د نسل جایزه اخیستې. نور رپورټونه هم لرو خو مخکې تر دې وار بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته چې فرشته جلال زی دروري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د تخار د درقد ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره یې پوځي عملیات پیل کړي دي. درقد ولسوالۍ تیره شپه سقوط کړی دی. د افغانستان ولسي جرګه وایي له غیر مسؤولو وسلوالو ډلو سره د روسیې د اړیکو په اړه اندېښنې پر ځای دي. د جرګې دوهم مرستیال نذیر احمد ځینن ازادي راډیو ته وویل چې راتلونکي میاشت به په دې اړه یوه غونډه جوړه شي. د افغانستان د سری میاشتې ټولنه وایي چې په ننګرهار کې له زلزله ځپلو سره مرستې پیل کړې دي. د دغې ټولنې یوه مسؤول ازادي راډیو ته وویل چې په ننګرهار کې 28 تنه مړه شوي دي او په دغه ولایت کې تر زرو زیات کورونه د زلزلې له امله ویجاړ شوي دي. د روسیې د امنیتي خدماتو د فدرالي ادارې مشر وایي په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو له امله د منځنۍ اسیا هیوادونو ته تهدید پېښېدلی سي، ځکه داعش او طالبان په سیمه کې له جنایتکارو ډلو سره یو ځای کېږي څو د منځنۍ اسیا هیوادونو ته لاره وباسي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت به د سوریې د حالاتو په اړه په ویانا کې په نړیوالو غونډه کې ګډون وکړي. دغه غونډه سبا د سعودي عربستان، امریکا، روسیې او ترکیې د استازو په کتنه پیل کیږي او د ایران د بهرنیو چارو وزیر به د پنجشنبې په ورځ په غونډه کې برخه واخلي. په ایران کې د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي څارونکي احمد شهید ویلي په تیرې یوه لسیزه کې په ایران کې د اعدامونو شمیر په ډیره چټکۍ لوړ شوی دی. د ملګرو ملتونو د څارونکو ویلي چې ایران د مخدره موادو پر قاچاقونکو د بندیز په ترڅ کې شایسته شکل زر تنه اعدام کړی وي. او د چک جمهوریت ډیر پیژندل شوی سندرغاړی کارل ګوت د زړه د حملې له امله پروختون کې بستر شو. ګوت تیره شپه د زړه عملیات کړی او خپل ټول کنسرتونه مرکی لغوه کړی دي.
دوستانو دا چک د دې مشهور سندرغاړي پاړه ورسته په خبرونه کې یو ریپورت هم لرو. خو سم سباون کاکر د څو سپورتي خبرونو سره
دا سلام پوراندې کول سره د هیواد مهم سپورتي خبرونه د ازادي رادیو څخوري. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن د کرکټ په نړیوال شل اوریز سیالي کې د زیمبابوي د کرکټ د ملي لوبډلې په وړاندې ورستي لوبه وکړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ته ویل چې دا لوبه د زیمبابوي په بلاوایو کې ترسره کیږي. افغان لوبډلې له دې وړاندې د زیمبابوي څخه د 15 اورونو لوبه سریزه لیاسل نه ګټلې او یو شل اوریز لوبه هم وړيده. د جنوبی آسیا د ګلپونو جام نیمه پایلو په لړ کې د افغانستان سپین غر بازانو خپل پرنی لوبه د بنگلاديش په چټاګون ټیم موبایل د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو مسول سید علي کاظمی ازادي اړوي ته ویل چې دغه دوه ورستي ټیمونه ورستي پایلو به توتلې و چې په پای کې د بنگلاديش د چټاګون ټیم 3-0 په وړاندې د سپین غر بازانو ټیم ته ماته ورکړه او دغه لوبه پایلو به ته لار پیدا کړه. شغلی کاظمی زیاته کړه چې د سپین غر بازانو ټیم یوازنی ټیم دی چې په خپل ګروپ کې د جنوبی آسیا د کلبونو په سیالیو کې نیمه پایلو بیت لار پیدا کړه. ورسې خبردار چې د انګلستان د غوړ لیگ سیالیو په لړ کې ټاکل شوی د منچستر سیټي او کریستال پالاس ټیمونه نن خپل کې سیالي وکړي. د فوټبال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو پر اساس دغه سیالي به نن شپه د افغانستان پر وخت 12:15 دقیقې پیل شي او د ایتالیا د غوړ لیگ په سیالیو کې به هم نن شپه د اودینزه او روم ټیمونه خپل کې د سیالیو ډګر ته وځي. دغه سیالي به هم نن شپه د افغانستان په وخت 12:15 دقیقې پیل شي. د خبرونو پای
دوستانو وړاندې د دې خبرونه په پاتې برخه کې د ریپورتونو موضوعات اوریدل شي. د افغانستان د سولې شوراوي د سولې د خبرو د مؤثریت لپاره د مهمه ده چې د دې شورا تشکیل نوي شي. دا کندهار وی وسیدونکې مریم دورانی د ملګرو ملتونو د سولې د نسل جایزه تر لاسه کړې ده. روسیې په مسکو کې د بهرنیو هیوادونو له سفارتونو غوښتي چې د لویدیځو رسنیو د هغه ریپورتونو سپیناوی وکړي چې وایي روسیې په سوریه کې ولسی خلک وژلي او امریکا وایي چې په سوریه او عراق کې د پوځي فعالیتونو پر زیاتوالي غور کوي.
همدارنګه د چک جمهوریت د یو مشهور سندرغاري د ژوند په حال مو هم خبرو چې د محل د زړه د ناروغۍ له کبله په پراګ کې بستر دی. د افغانستان د سولې عالی شوراوی د سولې د خبرو د مؤثریت لپاره د اړینې د چي د دې شورا تشکیل نه وشي. د دې شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد نن چهارشنبه د سولې د راتلونکو پاړه جوړ شوې غونډه ته ویل چې د دې شورا د غړو ترمنځ د سولې پاړه یو واحد لورې نشته. قسیم سولمل د ریپورت لنورو جزئیات سره.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د سولې د عالي شورا کړنو ته انتقادونه متوجه دي، د سولې د عالي شورا مسؤلین وایي د دغه شورا پر نوي تشکیل کار روان دی. دا خبره د سولې د عالي شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد د چهارشنبه په ورځ په افغانستان کې د سولې د راتلونکي په اړه په جوړې شوې غونډه کې وکړه. ښاغلی مجاهد ویل چې د دغه شورا غړي د سولې د بهیر پر وړاندې یو واحد لیدلوری نه لري، نو ځکه دا ضروری ده چې اوسنی تشکیل بدل سي.
ډاکټر صاحب اشرف غنی په دې باندې وعده کړی چې موږ به د سولې عالی شورا په یو قوي میکانیزم باندې رامنځته کوو، او موږ د دې انتظار یو چې کله به د سولې د عالی شورا نوې جوړښت پیدا رامنځته کیږي، یو تعداد کسان دي چې د ابتدا نه غیر حاضر دي، یو تعداد کسان دي چې د هغوی مزاج اصلا د سولې سره مخالف دی. داسې عناصر باید د سولې د عالی شورا په چوکاټ کې راشي، قلبا د سولې غوښتونکي وي.
نوموړی دا هم ویل چې د وسلوالو طالبانو نوی مشرتابه د سولې خبرو ته لیوالتیا ښودلې ده، خو زیاته کړه چې د جګړې د شکیلو لورو ترمنځ د بې اعتمادۍ فضا دغه بهیر د بریالیتوب پر وړاندې یو اساسي خنډ دی. دوی ویل اړینه ده څو نړیوال هم په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په هڅو کې مخلصانه همکاري وکړي، خو د سولې د بهیر پر وړاندې یوازې د کورنیو عواملو یادونه نه کېږي. افغان حکومت وایي تر هغو چې د سیمې هیوادونه په ځانګړې توګه پاکستان چې د حکومت د وسلوالو مخالفینو کوربه هیواد بلل کېږي رښتینی اقدامات ونه کړي، نو د سولې د بهیر بریا ته تمه نسي کېدلی. په وروستیو کې د حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله ویل تر اوسه داسې کومې نښې نه لیدل کېږي چې پاکستان دې له طالبانو څخه خپل ملاتړ بند کړی وي. تر دې وړاندې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د امریکا متحده ایالاتونو ته د سفر پر مهال ویل چې پاکستان نسي کولای چې په یو وخت هم طالبان وژني او هم د خبرو میز ته راوبولي. نواز شریف ویلي پاکستان چمتو دی چې د افغانستان د سولې د خبرو لپاره زمینه برابره کړي. د پاکستان د صدر اعظم د دغو څرګندونو په ځواب کې د افغانستان جمهور ریاست هم ویل له هغو کسانو سره سوله کوي چې د افغان حکومت شرایط ومني او د افغانستان ملي ګټو ته ژمن وي. اخوا په ولسمشر اشرف غنی سلاکارې ملالۍ شینوارې چې په دغه غونډه کې برخه اخیستې وه ویل چې د سولې شورا نه د توانېدلې د دولت استازیتوب وکړي او باید پر ځای یې یو صلاحیت لرونکی هیئت د سولې د خبرو د مخته بیولو لپاره وټاکل سي.
د سولې عالی شورا څه معنا؟ دولت نه ما شیخ لیزی نه منم چې دغلته ناستم چې دا بې طرفه ده، دا بل بالکل دولتي شورا ده. آیا دا صلاحیت لري چې د دولت په استازیتوب د مقابل لوري سره خبرې وکړي او هغه چنه وایي چې لازمه ده تر اوسه پورې چنه ده کړه د دې نه وروسته هم نشي کړه. دولت دا شورا کاملا لغوه کړي، یو قوي پیاوړی هیئت د سولې جوړ کړه چې د دولت په استازیتوب وکړي شي چې د مقابل لوري سره خبرې وکړي، او په دې هیئت کې باید د ښځو حضور ډیر برجسته وي.
د غونډې بل ګډونوالو د چارو کارپو احمد سیدی وایي د سولې د ټینګښت لپاره لازمه ده چې په کور دننه او د نړۍ په کچه یو اجماع راوبلل سي. دی وایي په ورته وخت کې باید د سولې د بهیر لپاره داسې یو ستراتیژي غوره سي چې د افغانستان ملي ګټې پکې خوندي پاتې شي او بهرنۍ هیوادونو ته هم د امتیاز ورکولو زمینه برابر نه سي.
د کندهار وی اوسیدونکو مریم دورانی د نړیوال سولې او پرمختګ د پروګرام لاري د ملګرو ملتونو د سولې د نسل جایزه ترلاسه کړي. مریم دورانی د جایزه د اکتوبر په درويشتمه د امریکا په نیویارک ایالت کې ترلاسه کړه. هغه د جایزې د ترلاسه کولو وروسته ویل د افغان میرمنو د عامه پوهاوي د سطح لوړولو او د غوي ژوند د ښه کولو لپاره به د فعالیتونو ادامه ولري. صادق رښتینی له کندهار ریپورت لري.
د کندهار یوې ځواني مدني فعالې او د کندهار د ولایت شورا پخوانی غړي مریم دورانی ته د ملګرو ملتونو د سولې نسل جایزه ورکول شوه. د سولې د نسل جایزه هغه مخکښو میرمنو او نارینه وو ته ورکول کیږي چې د سولې د ټینګښت لپاره یې کار کړی وي. دغه جایزې ته د افغانستان څخه دوی میرمنې مریم دورانی او له هرات څخه حسینه نیکزاد ټاکل شوې وې. مریم دورانی په کندهار کې د خدیجه تل کبرا اجتماعي او فرنګي ټولنې مسوله او د میرمن رادیو د امتیاز سرتنه ده. دغه دوی افغان میرمنې د یو ان ډی پی د لوري د آزاد رقابت او د انټرنیټي رای ورکونې د لارې بریالي سوي دي. مریم دورانی ته دغه جایزه د اکتوبر په 23مه د امریکا په نیویارک ایالت کې ورکول شوه. هغه د جایزې د ترلاسه کولو وروسته وویل چې د افغان میرمنو د عامه پوهاوي د سطحې د لوړولو او د هغوی د ژوند د ښه کېدو لپاره به د دې فعالیتونه ادامه ولري.
از جمله میتونیم که حضور زنان در شوراهای ولایتی پارلمان و سنا ببینیم، به خصوصی که نسل جوان ما فعلا تعداد زیادی را ما میافتیم که به حیث نماینده مردم در شوراهای ولایتی حضور دارن و به خاطر همین ما فکر میکنم که نقش زنان در بخش های سیاسی بسیار پیش رفته و در ساردهای بسیار خوبی هم داشته.
مریم دورانی د خپل فعالیتونو لکبل له دې مخکې هم د ځینو نړیوالو ټولنو څخه جایزې ترلاسه کړي. نوموړې د 2004 کال راهیسې د ښځو د حقونو لپاره په کندهار کې فعالیت کوي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په خوست کې شمیر کموم را ماشومان په درنو کارونه بوختي. دوی وایي چې کورنۍ بي وزله او مجبوریت په خار کې درانه کارونه کوي. د دوی په وینا د کورنۍ اقتصادي کمزورې دي او دوی اړ دي چې د خپل کورنۍ د خرسي او برخه پوره کړي. نجيب الله خل په دې اړه له خوست یو ریپورت لري.
دا مهال په خوست خار کې خورا ډیر ماشومان په درنو او وزمنو کارونه بوختي. دوی د کورنۍ د مشرانو په شان دنده لري چې هر ماښام کور ته پیسې یوسي او د کور خرڅ او خوراک پرې راونیسي. دا ډول ماشومان د موټرو له مستریانو سره په شاګردۍ، ریډي چلولو، سبزي خرڅولو او ځینو ځایونو کې په پنډیتوب بوختي. د محمد رحمان په نوم یاتن 14 کلن ماشوم آزادۍ رادیو ته خپل مجبوریت داسې بیانوي.
دلته ولډینګ کری کوم، سخته ولا خو څوک بل کور مزدانه ده، دغه مجبوری ده چې د کون کریا لنډ او کور کریا لنډ چې دا کورونه کوبل مزدانه.
یو بل تن د 14 کلن ماشوم وایي چې د مزدوري په پیسو ځان ته کالی او نور د اړتیا وړ توکي رانیسي. خوتر سنگ خوانځي حملولي
نوم مته اولاده بازار کې پیاز او الګان خرڅو. الا کور کې مجبوریت ده چې ځان ته کالی او سامان او خوراک لپاره دلته کار تبه مې شپږم سیم کې بیر تر اعظم بیا دلته کار.
په خوست خار کې یو کس چې د فلزکاری یا د اوسپنې کاروبار کوي، د سره وړ ماشومان هم په کار لګیا دي. د دې پښتنې په جواب کې چې ولې ماشومان باندې دا درون کار کوي وایي.
ایمان محمد اکبر دلته د فلزکاری کوي، دا داړي کړکی جوړوي، دا ځنه شاګردان دي، ځنه زمان ډیر سخت کار دی، مجبوریات بس چې کارونه کوي څه طریقه نه سیږي. زه سپینګیر یم، مجبوریات پوش.
د ماشومانو د درنو کارونو په اړه د خوست ولایت د کار او ټولنیزو چارو رئیس کمال الدین زدران وایي چې دوی د یتیمانو، سخت و بیوزلو او هغو کسانو چې په نشه یي توکو روږدي دي اولادونو ته یو روزنتون او یو وړکتون جوړ کړی چې درې سوه دا ډول ماشومان پکې زده کړې کوي.
روزنتون کې موږ درې سوه ماشومان، هغه ماشومان چې دوی یا د شهیدانو زمان دي یعنی یتیمان دي یا د معلولینو بچیان دي، هغه څوک چې معتاد دي یعنی پلار یا مور یې، هر یو دا حتمي نه ده چې پلار یا مور یې احتیاط مغوي، دا ډول ماشومان موږ په دې کې نیسو. یا هغه کورنۍ چې تعداد یې د ماشومانو ډېر وي، دوی بېوزله وي.
کمال الدین زدران زیاتوي چې دوی سره 500 ماشومان لیلیه دي چې درې وخته ډوډۍ لري او په کال کې 2000 نوي کالي هم ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په مدني قوانینو کې د 18 کلونو څخه د کم عمر لرونکو کسان ماشومان بلل شوي او کورنیو ته لارښوونه شوي چې ماشومانو باندې د درانه کارونه نه کوي او په ټولو برخو کې د ماشومانو سره ښه چلند وکړي.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا د ازادۍ رادیو ده. امریکا چې په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت د ډلې پر ضد د یو نړیوال پوځي هوایي کمپاین مشکې وي، وایي چې په دواړو هیوادونو کې د خپلو پوځي فعالیتونو پر زیاتوالي خبر کوي. په دې اړه یو شمېر امریکایي چارواکو څرګندونې کړې چې تفصیلي نوریاس نوري وړاندې کوي.
امریکایي چارواکي وایي چې متحده ایالات سوریې ته د ځانګړو امریکایي ځواکونو او عراق ته د جنګي هلیکپټرو پر استولو غور کوي. یو امریکایي چارواکي له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې وویل چې سوریه ته په مقعد ډول د محدود شمیر ځانګړو ځواکونو استول یو انتخاب دی. دغه چارواکي چې د خپل نوم له خودلو یې ډډه کړې ویلي چې دغه ځواکونه به د لومړي ځل لپاره د سوریې د منځلارو ځواکونو چې د بشر الاسد رژیم په وړاندې جنګیږي او هم د سوریې اپوزیسیون ته مشوره ورکوي او هم بل امریکایي ځواکونو د هوایي بمباري په غوښتنو کې مرسته کوي. راپور له مخې یو بل انتخاب چې واشنگتن پرې غور کوي دا دی چې عراق ته امریکایي اپاچي ډوله پوځي هلیکپټر او هم له دغو هلیکپټرو څخه د استفادې لپاره امریکایي پوځیان واستوي. د راپورونو له مخې د عراق د امنیتي ځواکونو د وړتیاو چې وکولی شي د دې هیواد لاندې شوي برخې له داعش څخه بیرته ونیسي زیاتېدل هم په دغو اقداماتو کې شامل دي. دغه بحثونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د امریکا متحده ایالات تمه کوي چې د سوریې وسلواله پوزیسون چې دا هیواد ملاتړ کوي پر روقه چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش یو امن مرکز دی فشار زیات کړي. امریکا هم له عراقي ځواکونو غواړي چې رمادي بیرته ونیسي. دغه ښار وسلوالو د روان کال په لومړیو کې لاندې کړی و. یو بل امریکایي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط وویل چې یو له وړاندیزونو چې که پراتونکو ورځو کې تایید شي دا دی چې سیمې ته د امریکایي پوځیانو استول به اونۍ یا میاشتې وخت ونیسي. د امریکا دفاع وزارت او سپینې ماڼۍ په دې اړه له خبرو کولو ډډه کړې ده. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر د سیشن بی پورز د امریکا د سنا جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته په خبرو کې په سوریا او عراق کې د امریکا د پوځي فعالیت زیاتوالي ته اشاره وکړه او ویل
From the skies above, we expect to intensify our air campaign.
موږ په پام کې لرو د حواله لارې خپل بریدونه ډیر کړو. البته د ائتلاف ځواکونو د الوتکو په کارولو سره به د داعش په وړاندې هوایي بریدونه ډیر او زورور شي. د اشن کارتر له دې څرګندونو څو ورځې مخکې امریکایي ځانګړو ځواکونو له داعش څخه د یو شمیر برمتو د خلاصون په عملیاتو کې ګډون وکړ. په دغو عملیاتو کې یو امریکایي عسکر ووژل شو. د امریکا متحده ایالاتو د سیشن بی پورز اعلان وکړ چې ښایي ایران ته په سوریه کې د روانې جګړې د پای ته رسولو په هدف کېدونکو خبرو کې د ګډون بلنه ورکړل شي. ایران هم د روسیې په څیر د سوریې د حکومت ملاتړی هیواد دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې تمه کوي چې تهران د دمشق د مهم متحد په توګه په دې غونډه کې ګډون وکړي. د سوریې د بحران د سیاسي حل لارې په هدف د خبرو اترو بل دور به په روانه اونۍ کې د اتریش په پلازمینه اتریش کې ترسره شي.
دوستانو و موریدل چې امریکا غواړي په عراق او سوریه کې د پوځي فعالیتونو پر زیاتوالي غور وکړي. دا ریپورټونه لمخې د ایران د بهرنیو چارو وزیر به د بیانا په غونډه کې روانه ونې د اترش په پلازمینه بیانا کې د سوریه بحران د هواري په مقصد جوړیږي ګډون وکړي. د ایران اسنا خبري اژانس د ریپورټ لمخې جواز ظریف به د غونډه کې ګډون کوي. د ریپورټ لمخې هغه نن د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره هم د سوریه د بحران او هم دغه غونډې په اړه ټلیفوني خبرې کړې دي.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ رادیو ناوړی. روسیه په مسکو کې د بهرنیو هیوادونو له سفارتونو غوښتي چې د لویدیزو رسنیو د هغه ریپورټونو سند وړاندې کړي چې د روسیې په وینا تور لګوي په سوریه کې روسیې الوتکو په بمبارۍ کې ولسی خلک وژل شوي. سلطان محمد سرور د ازادي رادیو د خبري څانګې د ریپورت په استناد نور تفصیل وړاندې کړي.
د روسیې دفاع وزارت پرون وویل چې مرستیال دفاع وزیر اناتولی انتونوف د ترکیه، سعودي عربستان، ناتو او څو لویدیزو هیوادونو پوځي استازو سره په سوریه کې د روسیې ځواکونو د هوایي عملیاتو په هکله د لویدیزو رسنیو د ریپورټونو په اړه خبرې وکړې. ښاغلی انتونوف ویلي دي چې په موږ باندې نه یوازې د بشار الاسد د منځلارو مخالفینو د بمباردولو تور لګول کیږي، بلکې په روغتونونو، جماعتونو او ښوونځیو د بمباردمان تور هم لګول کیږي. هغه ویلي دي چې لویدیزه رسنۍ تور لګوي چې مونږ د بمباردمان په نتیجه کې ولسی خلک مړه شوي دي او مونږ دغه ریپورټونه د روسیې ضد تبلیغات ګڼو او ردوي. اناتولی انتونوف وویل چې مونږ د امریکا، برتانیې، فرانسې، جرمني، ایتالیا، سعودي عربستان، ترکیه او ناتو پوځي استازو ته بلنه وکړه چې د شویو بیاناتو په هکله رسمي وضاحت وړاندې کړي یا یې رد کړي. هغه وویل که چیرې د دغو څرګندونو دلایل روسیې ته وړاندې نشي یا دغه څرګندونې رسمان رد نشي نو مونږ یې د روسیې خلاف د تبلیغاتي جنګ یو برخه ګڼو. ښاغلی انتونوف وویل چې تمه لري د بهرنیو سفارتونو پوځي استازي په څو راتلونکو ورځو کې ده ته ځواب ورکړي. د سوریې د رژیم مخالفینو، څارونکو ډلو او خیریه مؤسسو ټولو د روسي ځواکونو په بمباردمان کې د ولسی خلکو د وژل کېدو ریپورټونه ورکړي دي. د سوریې الاصله امریکایانو طبي ټولنې چې په سوریه کې څو کلینیکونه او روغتونونه لري تیر اونۍ وویل چې روسي الوتکو د دوی په روغتونونو او کلینیکونو باندې اته ځلې بریدونه کړي دي. روسی ځواکونو د بشار الاسد د رژیم د ملاتړ لپاره د 13 سپتمبر د میاشتې په 13مه په سوریا کې خپل هوایي عملیات پیل کړل. د روسی ځواکونو په دغو بریدونو باندې نه یوازې د ولسی تلفاتو لکبله بلکې د دې لپاره هم انتقاد کیږي چې نسبت القاعده شبکې او اسلامي دولت ډلو ته چې مسکو وایي دغه عملیات د دوی د ځپلو لپاره پیل کړي دي، اکثر د رژیم هغه منځلاري مخالفین په نښه کوي چې د لویدیز له ملاتړه برخمن دي.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
اروپایي هیوادونو ته په غیر قانوني لارو تک د یو شمیر افغانانو د مړینې سبب شوی او لسکونه کورنۍ د ویر په ټغر کې نیولې. د چهارشنبه په ورځ له ترکیې څخه د 15 افغانانو مړي کابل ته ورسول شول. ویل کېږي دغه کسانو غوښتل چې دوی نان د اوبو له لارې اروپایي هیوادونو ته لاړ شي خو په اوبو کې ډوب شول. د افغانستان د کډوالو او رسنولو چارو وزارت وایي اروپایي هیوادونو ته د افغانانو د غیر قانوني تک د مخنیوي لپاره هڅې تیزی کړي. خان محمد سین په دې اړه رپورټ لري.
هغه افغانان چې د یو هوسا ژوند په نیت له غیر قانوني لارو څخه اروپا ته د تلو په هیله وو د یونان په اوبو کې ډوب او مړه شول. د چهارشنبه په ورځ د 15 افغانانو مړي د یوې تیارې په ذریعه د کابل نړیوال هوایي ډګر ته راولېږدول شول چې ګڼې کورنۍ ویرجنې کړي. دغه مړي افغانانو ته پیغام رسوي چې اروپا ته له غیر قانوني لارو څخه تګ ناوړه پایلې لري. د کابل د نړیوال هوایي ډګر د سرحدي ځواکونو قماندان حق نواز حقیار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
امروز تیری ما که مربوط شرکت محترم آریانا میشه از ترکیه مال خواهد.
ننس موش الوتکه چه آریانا شرکت پوریاده لری لترکیه نه کابل تا راو رسیده. 15 جنازه پکش راو ری ویل کرده چه دوی ده یونان ده اوبو للاری غشتل چه اروپا تا ولار سی او دوب سویدی او یاده چه ده ماشین پا چودانه که وشل سویدی.
ویل کېږي کومه بیړۍ چې دغه افغانان پکې سپاره وو د شلو سپرلیو ظرفیت یې درلود، خو په دې ورځ پکې 13 افغانان او 13 سوري اتباع لېږدول کېدل. په دې اړه راپورونه وایي چې له دې سپرلیو څخه 10 ژغورل شوي، د 15 افغانانو مړي موندل شوي او پاتې لا درک دي. دا لومړی ځل نه دی چې د ترکیې او یونان ترمنځ اوبو کې افغانان ډوبېږي، بلکې پخوا تر دې هم په لسګونو افغانان په ورته پیښو کې مړه شوي دي. د افغانستان د کډوالو د راستنولو چارو وزارت وایي چې اروپایي هیوادونو ته د افغانانو د تګ لامل په هیواد کې روانه ناامنی او د کارونو نشتوالی دی. د دې وزارت د خبرونو سلاکار حفیظ احمد میاخیل ازادي راډیو ته وویل چې اروپا ته د غیر قانوني لارو څخه د افغانانو د تګ د مخنیوي لپاره هڅې تیزی کړي دي.
کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د غیر قانوني مهاجرتونو د خطراتو او زیانونو په اړه د عامه پوهاوي پروګرامونه پیل کړي ترڅو عامه ذهنیتونه دې ته آماده شي چې دغه هغه کسان چې غواړي په غیر قانوني ډول اروپایي هیوادونو ته لاړ شي په دې قاچاقي لارو د دوی ذهنیت دې ته آماده کړي چې دوی په خپل هیواد کې پاتې شي.
کارپوهان له ټولو افغانانو او په تېره له ځوانانو غواړي چې د اروپا په تمه دې له ژوند سره لوبې نه کوي. دوی له حکومت هم غواړي چې ژر تر ژره دی د دې ستونزې حل ته په اساسي لارو چارو غور وکړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
جرمنی چې اروپا ته د ور روانو کډوالو پناه غوښتونکو ډېرې برخې ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی، د کورنیو چارو وزیر دی مایزر د ویلي دی چې د افغان پناه غوښتونکو زیاتوالی ورته نور د منلو وړ نه دی. هغه له ځوانانو افغانانو وغوښتل چې په خپل هیواد کې دی پاتې شي. دی مایزر همدارنګ ویل دوی د افغان حکومت سره هم په خبرو بوخت دي څو دې ستونزې ته د پای ټکی کېږدي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میفته؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
تا دین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سا خواه خواهی نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
دوستانو د ازادۍ په څپو کې خبرونه هر ورځ د پنځشنبه په ورځ له دریونه تر پنځو پورې اوریدلی شئ. اوس هم ستاسو له څو پیغامونو
ستاسو له پیغامونو نه
زما نوم سمیع الله دی، یو تن د کندوز اوسیدونکی. په کندوز کې د کار نشتوالی د ځوانانو غټه ستونزه ده. د دوی لپاره کار زمینه نه ده برابره. ډېری ځوانان همدغه اوس هم په کندوز کې خارج مملکتونو ته روان دي، او دا طبیعي ده. یو ځوان چې بیکاره شي طبعا مایوسه کیږي، هغوی هر کار ته لاس اچوي، په مخدره توکو باندې اخته کیږي، د دولت په ضد یو عمل د پیسو په مقابل کې اجرا کوي، یا به معتاد کیږي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ایم 95.5 اورېدل کیږي، او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې د ازادي راډیو .com ویبپاڼې له لارې اورېدلی شئ. اوس به هم د چک جمهوریت د یو مشهور سندرغاړي په اړه یو رپورټ راواخلو چې د زړه په ناروغۍ اخته دی.
Z vás vzpomínám si víc, na kterou z vás netroufám si říct. O lásky mé, čas mě táhne k vám, váš smíš i pláč měl jsem rád a mám.
دا د چک مشهور سندرغاړی کارل ګود دی چې د ورپېښې ناروغۍ له امله نن د پراګ په یوه روغتون کې بستر شو. 68 کلن ګود په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې دی د یوې نامعلومې مودې لپاره ټول کنسرتونه او په غونډو کې حضور لغوه کوي، او هیله کوي چې ټول د ده د شخصي ژوند درناوی وکړي. پر هغه تېره شپه د زړه یوه حمله راغلې وه. د چک پریما ټلویزیون خبر ورکړل چې جراحانو تیره شپه د ګارډ د زړه عملیات ترسره کړل. د هغه د روغتیایي وضعیت په اړه نور څه نه دي ویل شوي. ګوډ چې د مرکزي اروپا یو تر ټولو وتلی سندرغاړی بلل کیږي، د لومړي ځل لپاره یې په 1922 کال خپله سندره خپره کړه. هغه په پخواني چک سلواکیا چې وروسته په دو خپلواکو چک او سلواکیا هیوادونو وویشل شوه، او چک جمهوریت کې 9 ځلې د تر ټولو غوره نارینه سندرغاړي مقام خپل کړی دی. لومړنی هنري البوم یې په 1900 کال کې په پخواني شوروي اتحاد کې خپور شو چې 4.5 میلیون کاپي یې وپلورل شوه. اټکل کېږي چې ګوت به د خپل هنري فعالیت په ترڅ کې شاوخوا 100 میلیونه البومونه پلورلي وي. په یوه سندره کې دی د مینانو د زړه حال داسې بیانوي. کله چې مینان په زرینو شپو کې ژاړي، د دوی درد لا زیاتیږي، د بڼکو په شان ډېر دي. دا یو دوامداره درد دی، لکه د کرسمس د واورې په څېر بې واره. مینان لا هم ژاړي چې توره تیاره رانیږي. Kratinkám žení někdy přívali nášku protrhnou skoro hráz. Když však milenky pláčou, nikdy tak zlé to není. Od lásky
se kamen a možná i já.
دا کورنوی چار وزارت وی هڅه کوي چې درخد ولسوالی بیرته د وسلوالو طالبانو له کنټرول وباسي. دا ولسوالی نن سهار وسلوالو طالبانو له درې ساعته جګړې وروسته ونیوله. دا بیړنیو حالاتو لپاره د دولت وزیر وایي چې د وروستۍ زلزلې د زیانمنو شو لپاره له بهرنیو هیوادونو مرسته غواړي. او د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې د خبرو د مؤثرت لپاره دا مهمه ده چې د شورا تشکیل نوی شي.